سلام و وخت مو بخیر د افغانستان په وخت ما خامش پک وجه شي تاسو ازادي راډیو ته غوښتست مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تل شو خبرونه په تورخم کې نن چهارشنبه به غرمه محل سلبیات دوړو لورو د پولیساتو ځوکونو ترمنځ جګړه شوې په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت یوې سرچینې له تورخمایي ازادي راډیو سره خبرې کولې ویل چې جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې د پاکستان یوې وړې بي پیلوټ الوتکې د دوی پر یوې پوسې برید وکړ. سرچینې چې د موضوع د اساس د له کبله یې نه غوښتل نومې او غږ یې خپور شي زیاته کړه چې دغه برید کې چا ته زیان نه دی اوښتی. د سرچینې په ټکو دوړو لورو او د بل پر اهدافو د توپونو او نورو درنو وسلو ډزې کوي. تورخم د فبروري له یو ویشتمې را په دې خوا د هر ډول تګ راتګ او سوداګرۍ پر وړاندې تړل شوی دی. دلته د جګړې د دوړو لوریو ته سلګونه کورنۍ بېځای شوي او خوندي سیمو ته تللې دي. د تورخم په نننۍ جګړه کې افغان خبریالان ټپیان شوي دي. په تورخم کې وی سیمه ییز خبریال نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل چې په نننۍ جګړه کې خبریالان ټپیان شوي چې روغتي وضعیت یې نازک دی. له سیمې د خبریال په ټکو ټپي شوي کسان د شمشاد پژواک خبر ایجنت او حریت په نوم د یوې ویبپاڼې خبریالان دي چې د افغان مرمۍ د لګېدو له کبله ټپیان شوي دي. په تورخم کې نن غرمه مهال یو ځل بیا د پاکستان او طالب د پولیساتو ځواکونو ترمنځ جګړه پیل شوې وه. د فبروري له یوې شتمې راهیسې لکه په تورخم کې طالبان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د مورچلو د جوړولو پر سر شخړه شوې چې دا دریم ځل دی د پاکستان او طالبان ځواکونو نښته کېږي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا د خراسان څنګه هغه غړی چې د کابل او ډګر کې د 2023 کال د برید په تړاو نیول شوی د افغانستان تابع دی. شریف لانن چهارشنبه د کاپ 15 پر خپله اکسپاره یا پخوانی ټویټر ولیکل چې د شریف الله په نوم د داعش دغه غړی د افغانستان او پاکستان ګډې پولې ته نږدې د دوی په عملیت کې نیول شوی دی. د طالبان وایي ذبیح الله مجاهد د شریف دغه څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې په پاکستان کې د داعش د غړو نیول د دوی خره دی کوي چې داعش پاکستان ته پناه وړي او هلته ځالې جوړ کړي دي. هغه زیاته کړه د موضوع هیڅ په افغانستان پورې اړه نه لري. د افغانستان د فوټسال د ملي لوبډلې یو شمېر لوبغاړي په سلور اړخیزو لوبو کې د ګډون په موخه برازیل ته روان شوي دي. د فوټبال فدراسیون نن چهارشنبه پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه لوبغاړي له ایران څخه د برازیل ساو پاولو او ګوریتیبای خرورو ته روان شوي دي. دغه سلور اړخیزې لوبې د برازیل، افغانستان، ایران او ګرینلاند د ټیمونو ترمنځ دي. د دې سلوې لوبډلې هغه سبا پنجشنبه د برازیل او ګرینلاند ترمنځ ترسره کیږي. روسي خبرم دا چې د کرکټ د اتلانو جمعیت چمپیونز ټرافي دوه نیمه پایلوبه کې نیوزیلند د جنوبي افریقا لوبډلې ته د 3.3 منډو هدف ورکړ. د لوبې په پچه نیوزیلند وګټله او د ټولو ورونو په لوبېدو او د شپږو لوبغاړو په سوځېدو یې دوه منډې وکړې. د دومره منډې وکړې د نیوزیلند لوبډله به په وروسته خپل بیټیم پیلوي خو دومره لوی هدف پوره کول به ورته ګران نه پرېوځي. د نن ورځې بریالۍ لوبډله به د راتلونکي یکشنبې په ورځ د مارچ په 9 له هند سره پایلوبه ولري. هند پرون استرالیا ته په څلور وکټو مات ورکړ او پایلوبې ته یې لاره ومنله. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسې دی راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. امریکا ولسمشر ویلي هیواد یې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال په کابل هوایي ډګر کې د شوې انتحاري حملې طرح کوونکي نیولی دی. وړاندې به په خبرونه کې واورئ. ملګرو ملتونو سازمان په قزاقستان کې د منځنۍ اسیا او افغانستان لپاره د سیمه ییزو مرکز جوړول پریکړه لیک تصویب کړ.
دا ډېر لوی تاریخي او سیاسي ګام دی او خورا ډېر لوی اهمیت لري د سیمه ییزې ډیپلوماسۍ د پراختیا لپاره.
او د کندهار اوسیدونکو په خار کې د بیرنظمي ټرافیکي غنې ګڼې له زیاتوالي شکایت کوي.
د پرداغ شوکو به کې ډیټا کورونه کیږي چې رښتیا ولادې د قانون مخ ته ډیر ولادې ډیر راشه جوړ کړی دي.
خبرونه کې نور پرونه حمله لري.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
امریکا ولسمشر وایي هیواد یې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال په کابل هوایي ډګر کې د شوې انتحاري عملې طرحه کوونکي نیولی دی. ډونالډ ټرمپ چې بېګاهي د امریکا کانګرس ته وینا کوله د دغه کس د هویت په اړه معلومات ورنه کړل خو ویل چې دا د خو دیارلس امریکایي سرتیرو د کورنۍ لپاره مهمه ورځ چې په دې عمله کې وژل شوي وو. ټرمپ ویلي دا کس د پاکستان په همکارۍ نیول شوی او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف بیا دا کس افغان بللی دی. طالبان د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد بیا رسنیو ته ویلي چې دا مسله په افغانستان پورې اړه نه لري. جزئیات اکرم له اکرم پراپور کې.
د امریکا ولسمشر ویلی په 2020 کې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د شوي ځانمرګي برید تر هکون کې چې 14 امریکایي سرتیري پکې وژل شول نیول شوی دی. ډونالډ ټرمپ له لوړې وروسته کانګرس ته په خپله لومړنۍ وینا کې وویل دا د حق امریکایي سرتیرو کورنیو ته یوه مهمه ورځ ده چې په دغه حمله کې وژل شوی وو.
نن شپه د هغه ترهګر نیول کېدل اعلان کړم چې د کابل په هوایي ډګر کې د ظالمانه برید عمده مسؤل وو. هغه همدا اوس دلته په لار دی چې د امریکا د تیری توری عدالت سره مخ شي.
خاغلی ټرمپ ویل چې په دې برید کې تورن کس د پاکستان په مرسته نیول شوی دی. د پاکستان له همکارۍ مننه وکړه خو د نیول شوي کس د هویت په اړه جزئیات ورنه کړل. خو د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف نن چهارشنبه د مارچ 15 په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د داعش خراسان څانګې دا نیول شوی لوړ پوړی قومندان شریف الله نومیږي او د افغانستان اوسیدونکی دی. شریف لیکلی چې یاد مطلوب ترهګر دوی په ډیورن کرخه د بریالیو عملیاتو پر مهال نیولی دی. خود طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد بیا رسنۍ ته پاستولی یو غږیز پیغام کې ویلي دا مسله په افغانستان پورې اړه نه لري.
وایي کی باز دایشا د
او دا چې دایشا پاکستان کې نیول کیږي دا په ډګه کوي چې دې ډلې حمل ته پناه وړي او هلته پټنځایونه جوړ کړي دي. لپاره د مرغ یو شمیر هیوادونو دایش ته ځایونه ورکړي او د روزنې اسانتیاوي ورته برابرې کړي دي.
تعلیم او تربیه می بینن و
نو موږ زیاته کړي چې دوی خپل د دایش سره په مبارزه کې دي. په ورته وخت کې د امریکا د فدرال د تحقیقاتي ادارې اف بی آی مشر کیش پټیل د دې خبر په تایید سره د چهارشنبه پورس په خپل ایکس پانل لیکلي یاد کس ګاشپا د دغه ادارې او د امریکا د مرکزی اطلاعاتو سازمان سی ای ای ته سپارل شوی دی. یادونه ده چې د 2020 کال د اگست په 26 د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټولو په ګډوډۍ کې د کابل په هوایي ډګر کې خونړۍ چاودنه وشوه چې د 14 امریکایي سرتیرو ترڅنګ له 100 ډیر افغانان وژل. که څه هم د امریکا ولسمشر کانګرس د تیرې شپې په وینا کې په دې پیښه کې د وژل شویو افغانانو په اړه څه ونه ویل خو نوموړي یو وار بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل شرمونکي ویرونکي او له بې وسۍ ډکه کړنه یاده کړه. د کابل په هوایي ډګر د دغه حملې مسؤلیت داعش خراسان څنګه منلی وو. هغه مهال د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای ویلي وو چې برید کوونکي عبدالرحمن ال لوګری نومېده او د امریکایي چارواکو په خبره هغه د انجینرۍ پوهنځي مخکینی محصل وو. دغه ادارې ویلي وو چې نوموړی له حملې 11 ورځې مخکې هغه مهال چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو د باګرام زندان له ماتېدو وروسته له ډېرو نورو زندانیانو سره خوشې شوی وو.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور وی ساعته ملګرو ملتونو سازمان په قزاقستان کې د منځنۍ اسیا او افغانستان لپاره د سیمه ییز مرکز جوړولو پریکړه لیک تصویب کړ. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت پرون سه شنبه په یو بیان کې ویلي چې دا مرکز د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې د 1025 غړو ودونو له لوري په ګډه په منځنۍ اسیا او افغانستان کې د پراختیا اهداف لپاره جوړیږي. د طالبان حکومت ویندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. نور حال د فیروزی عزی راپور کې
د قزاقستان بهرنیو چارو وزارت ویلي د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په الماتا کې د منځنۍ اسیا او افغانستان لپاره د یو سیمه ییز مرکز د جوړولو پریکړه لیک تصویب کړ. دغه وزارت پرون سه شنبه ناوخته د مارچ په 4 په خپل وی پاڼه خپور کړی بیان کې ویلي د 1025 غړو هیوادونو په ملاتړ د مرکز اس ڈی جی اس به د پراختیایي او سیمه ییزو اړیکو لپاره پراخ نړیواله اجماع رامنځته کړي. بیان کې راغلي چې د دې مرکز د جوړولو وړاندیز د قزاقستان د ولسمشر قاسم جمارت توکایوف لخوا د ملګرو ملتونو په 4 غونډه کې سوای وو. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې قزاقستان به په دوامداره توګه د افغانستان سره مرستو د سوداګریزو اړیکو پراختیا او سیمه ییزو همکاریو ته دوام ورکوي او د بیان په ټکو د دغه هیواد د خلکو ثبات او سوکالي د منځنۍ اسیا له امنیت او هوساینې سره مستقیمه اړیکه لري. افغان پخوانی ډیپلومات او د چارو شنونکی غوث جنباز د دغه مرکز جوړیدل د افغانستان په ګټه او لوی فرصت بولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
لوی مرکز لوی دوشستي کی او اقتصادی مرکز چې د هغې په ترڅ کې به څه برنامې چې دي د نړیوالې سیمه ییزې دغه مرکز د دقیقې به د هغې سمون پیدا کیږي او د افغانستان په استقامت کې به کارول کیږي. دا ډېر لوی تاریخي او سیاسي ګام دی او خوراک ډیر لوی اهمیت لري د سیمه ایز ډیپلوماسۍ د پراختیا لپاره. زه فکر نه کوم چې د سی خاص تغیرات دی بدلونونه دی رامنځته شي. دا هیوادونه په ټولیزه توګه په تعاملاتو کې طالبانو سره ګیر دي، کوشش کوي چې سیاسي ډیپلوماسۍ ډیره نه کړي، خو اقتصادي ډیپلوماسي اقتصادي راشه درشه به زیاتیږي.
د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت او ملګرو ملتونو کې دایمي استازولۍ په خپلو بیانونو کې ویلي دا مرکز به د نړیوالو او سیمه ییزو هڅو د همغږي کولو، غوره وړاندیزونو شریکولو، تخنیکي مرستو چمتو کولو او د ګډو پروژو پلي کولو لپاره یو مهم پلیټ فارم وي. دغه شان پروتوکول د دې مرکز موخه به د ملګرو ملتونو د ادارو ترمنځ د همغږي پیاوړتیا، د سیمه ییزو اړتیاو سره د نړیوالو نوښتونو تطبیق او د هر اړخیزو همکاریو هڅول وي. د سیاسي چارو په عنایت الله اسحق زای په دې باور دی چې ملګر ملتونه دا مرکز د یو نما د بدیل لپاره جوړوي، ځکه په خبره یې دغه دفتر په افغانستان کې دننه په آزاد ډول فعالیت نسی کولای.
یو نما ته په افغانستان کې د کار شرایط ډېر تنګ شوي، خو زه تصور نشم کولای چې د دې مرکز جوړېدل به هم د افغانستان لپاره اغیزناک وي، ځکه ستونزه دا ده چې طالبان هیڅ هغه څه نه مني چې د دوی پکې واک نه وي او له افغانستانه بهر وي. نو د دې مرکز کار به د افغانستان لپاره د یونما د فعالیت په توګه وي.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان دی ضیا احمد تکل د دغه مرکز د جوړېدو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. په الماتا کې د دغه مرکز د جوړېدو خبره داسې مهال کیږي چې ټاکل شوی راتلونکي اونۍ په افغانستان کې ملګري ملتونه د خپل ماموریت د دوام په اړه پریکړه وکړي. ذبیح الله مجاهد د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون سره خپلو تازه خبرو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ماموریت ننګولی او بېګټې بللای او ویلي دي چې د افغانستان اړوند نړۍ ته ناسم معلومات او ذهنیت ورکړای دی. که څه هم تر اوسه یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د قزاقستان په ګډون د سیمې ډیری هیوادونه ورسره اقتصادي اړیکې پالي او آن ځینو هیوادونو کې طالبانو ته سفارتونه هم ورسپارلي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د جرمنی په ټاکنو کې بریالي محافظه کار ګوندونه، مسیحي سوسیال او مسیح دموکرات د هیواد د بهرنیو چارو له وزارت غوښتي چې د غیبت تدی د افغانانو د انتقال بهیر د نوي حکومت تر جوړېدو پورې ودروي. د دغه ګوندونو د پارلماني ډلې مراسل مشري اندریا لند هوتلس پرون د فرانسې له خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي چې د افغانانو د انتقال پریکړه باید د نوي حکومت صلاحیت وي. دا خبر په ایران او پاکستان کې هغه افغانان پناهغښتین کې اندېښمن کړي چې جرمنی ته د انتقال انتظار وسی. نور جوزف په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت نن چهارشنبه له اسلام آباد ته دغه هیواد ته د افغان پناهغښتونکو د یوې ډلې د انتقال پلان لري، د جرمني محافظه کاره عیسوي ډیموکراتیک او مسیحي سوسیال ګوندونو د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزارت غوښتنه کړې چې د نوي حکومت تر جوړېدو پورې د افغانانو د بیا میشتیدنې پروګرام وځنډوي. د دغه ګوندونو د پارلماني ډلې مرستیالې اندریا لند هولز پرون د فرانسې له خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي چې د افغانانو د انتقال پریکړه باید د نوي حکومت صلاحیت وي. نوموړي ویلي نه باید داسې وي چې د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک چې د کار موده پای ته رسیدونکې ده اوس هم هر اونۍ جرمني ته پروازونه تنظیم کړي. لند هولز پټینګار سره وویل دا حیرانوونکي ده چې د بهرنیو چارو وزارت د چهار شنبې لپاره د افغان نارینه او ښځو بله چارتر الوتنه پلان کړي. هغه په جرمنی کې د افغانانو د منلو پروسه سوال پارون کې وبلل ویل چې په یو غیر شفافه پروسه کې داسې کسان انتخاب شوی چې ظاهرا هویت یې ناسم معلومیږي. مسیحي ډیموکرات او سوسیال مسیحي ګوندونو د جرمنی په وروستۍ ټاکنو کې تر نورو ډیر رائے ترلاسه کړي. دغه څرګندونو په پاکستان او ایران کې هغه افغان پناهغښتون کې اندېښمن کړي چې جرمنی ته د انتقال انتظار باسي، ځکه د دوی په خبره ښایي د دولت په بدلون سره د پناهغښتونکو په وړاندې په سیاست کې هم بدلون راشي. په پاکستان کې میش افغان پناهغښتون کې چې تیر کال په جرمنی پورې اړوند بنسټونو له لوري پاکستان ته انتقال شوه د چهارشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل
مکتی ویلی و چه ستاسی پروسا د دریو او شپاگو میاشتو پا مودا کی بش پڑیگی پا هم دیهی لراغلیو خلو بادا مرغد دا کسا دیر او بداشوا او سان دیخنا دادا چه کدا پروسا و تلل شی نو بیا بیا شروع شی یا نا نپوهیگو زموک برخلیک بچنگ کی
مدنی فعال بشیر طارق چې لتیر دونی مکلون رئیس جرمنی ته د تک په هیله په ایران کې استوګند ورته اندېښنه لري.
زموږ جدي اندېښنه اوس دا ده چې بالاخره د ایراني پولیسو له لوري ونه نیول شو. دا دوه نیم کاله کېږي چې منتظر یو او معلومه نه ده چې آخر به څه کېږي. دلته جرمني ته په تمه ټول کډوال سخت اندېښمن دي. که دا پروسه له دې ډېره ځنډېږي زموږ ستونزې ورسره نورې هم ډېرېږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تېره اونۍ له اسلام آباد ته په یو چارتر شوې الوتکه کې 155 افغانان جرمني ته انتقال شول. جرمني چارواکو اعلان کړی چې دې خلکو له نیمایي څخه ډېرې د فدرال د بیا میشتېدنې پروګرام د پخوانیو سیمه ییزو ځواکونو او بشري حقونو د پروګرامونو له لارې جرمني ته وړل شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د خبریالانو، مدني فعالانو، هنرمندانو او پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړو په ګډون یو ډېر شمېر افغانان د امنیتي دلایلو له امله له خپل هېواده ووتل، پاکستان او ایران ته لاړل. دوی ټینګار کوي چې د جرمني په څیر هېوادونه باید هر څه ژر له دې هېوادونو د دوی د ویستلو چاره تیزه کړي، ځکه د دوی په خبره د امنیتي ستونزو له امله افغانستان ته د بیرته تګ لار نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د اوکراین ولسمشر ته ویلي د خپل هېواد د جګړې د پای ته رسولو لپاره له روسیې سره خبرو ته چمتو دی. ټرمپ تر لوړې وروسته تېره شپه د کانګرس دوړو جرګو ته په خپله لمړنۍ وینا کې دغه خبره وکړه. دا چې په دغې اوږده وینا کې د اوکراین په اړه نور څه راغلي تفصیلي له اسد الدین څخه اورو.
په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین او امریکا د ولسمشرانو تر لفظي شخړې یوه اونۍ وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي اوکراین د سولې خبرو او د خپلو کاني زیرمو تړون ته چمتووالی ښودلی دی. ترامپ تیره شپه د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته په وینا کې وویل چې اوکراینی سیالې په دې اړه یو لیک ورته لیږلی دی. هغه ویلي ولودیمیر زلنسکی په دغه لیک کې لیکلي چې د خپل هیواد د جګړې د پای ته رسیدو په خاطر له روسیې سره خبرو او هر وخت د خپلو کاني زیرمو په اړه امریکا سره تړون ته چمتو دی. ترامپ ویلي دغه لیک کې راغلی چې اوکراینیان تر هر چا ډیر د سولې غوښتنه لري او هر څومره ژر چې امکان وي د مذاکرې میز ته حاضرېږي. خپل زرینسکی هم پرون سه شنبه د ډونالډ ټرمپ تر وینا مخکې ویلي و چې هیڅوک دوامدار جګړه نه غواړي او په خبره یې دای او ټیم چمتو دی چې د ټرمپ تر پیاوړې مشرتابه لاندې تلپاتې سولې ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر په خپل بیګنۍ وینا کې د اوکراین د جګړې ناخوالو ته په اشاره وویل د جګړې له کبله هر اونۍ شاوخوا 2000 ځوان اوکراینیان او روسان وژل کیږي. هغه زیاته کړه چې دای غواړي دغه جګړه ودروي او ادعا وکړه چې د اوکراین په جګړه کې تر اوسه د امریکا شاوخوا 350 میلیارډ ډالر او د اروپا 100 میلیارډ ډالر مصرف شوی دی. د اوکراین د جګړې د لګښتونو په اړه بیا اروپایي مشران د ترامپ له خبرو سره یو خوله نه دي. د کیل په نوم د جرمني یو انسټیټیوټ ویلي متحده ایالاتونو تر اوسه د اوکراین پر جګړه شاوخوا 144 میلیارډ یورو او اروپایي ټولنې 122 میلیارډ یورو لګولی دي. ټرمپ د اوکراین د نرم دریز په اړه دغه خبرې داسې مهال وکړي چې متحده ایالاتونو یو ورځ مخکې له اوکراین سره ټولې پوځي مرستې وځنډولې. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی د فبروري په 28مه په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر سره په لفظي شخړه واوښت او د اوکراین د قانونو هغه هوکړې لاسلیک نه کړه چې تمه یې کېده. ډونالډ ټرمپ د مارچ په 3مه رسنیو ته وویل فکر نه کوي چې د قانونو هوکړه دې ترلاسه شي. ترامپ بیگنی وینا کې له زلنسکی سره لفظي شخړې ته اشاره ونه کړه، خو وی ویل دوی یو لبل سره کار کوي او ډیر څه زونه پیخیږي. هغه د غزې جګړې او د منځني ختیځ تحولاتو ته هم اشاره درلوده او وی ویل منځني ختیځ کې خه خبرونه په لار دي. خاغلی ترامپ د دې وینا په ترڅ کې امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي له هڅو نیولې د چین، کاناډا، مکسیکو او نورو هیوادونو پر وارداتو د تعرفې تر لوړولو پورې د امریکا د بیلابیلو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه خبرې وکړې. ترامپ د خپلو کورنیو سیاستونو په اړه هم تفصیلي خبرې وکړې او یې ویل حکومت په دې تیرو 48 ورځو کې دومره ډېرې لاسته راوړنې درلودې چې اکثریت حکومتونو په څلورو یا اتو کلو کې نه درلودې. هغه ویل په تیرو شپږو اونیو کې ما نږدې 100 اجرایوي فرمانونه لاسلیک کړل او په ټول هیواد کې د سالم عقل، خوندیتوب، خوشباوري او دولت بیرته ژوندی کېدو لپاره مې څه باندې 400 اجرایوي اقدامات وکړل.
له خبرونو ور اخوا
د کندهار اوسیدونکي په ښار کې د بې نظمۍ او ټرافیکي ګڼې ګوڼې له زیاتوالي شکایت کوي. د کندهار شمیر ښاریان وایي په ښار او مار واټونو کې د ریړۍ چلوونکي د بې نظمۍ زیاتوالي او د موټرو غیر منظم پارکینګ د ټرافیک ګڼې ګوڼې د زیاتېدو اصلي لاملونه دي. هغه وایي چې دغه وضعیت د خلکو تګ راتګ ستونزمن کړی او له ښاروالۍ څخه غواړي چې د سړکونو تنظیم دي ټینګ کړي. نور چیزات په دې راپور کې
کندهار شار که څه هم په دې شار کې تر پخوا یو شمیر سړکونه پراخ شوي، خو بیا هم د ګڼې ګوڼې له امله ځینې سړکونه د بندېدو ستونزه لري. د بلال احمد او عبدالله په نومونو د کندهار یو شمیر شاریان وایي په ښار کې د ریړۍ چلوونکو بې نظمۍ او د موټرو غیر منظم پارکینګ خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د دوی په وینا ریړۍ چلوونکي پر سړکونو هر ځای درېږي چې د ترافیکي نظم د ګډوډېدو او ټکرونو اصلي لامل دی.
سروالی وایي چې مرزای ورکو د زاړه ګمبره کسه هلته به لکشنی ریړۍ ګرځي هلته به درېږي خو پر هغه سربیره دا ریلاین ته ویني دا سړک سره داسې اوبه شنه هلکې دونه نه کې هلک سړک نه باید ګاډي ودري سړک بند ته بیا بانه روان دي پنځه یا لس دسیا ګدنه او کشنی زوره سوال سړک بند کړي. سروالی دا ریلاین ته ظاهر پیدا کړي او موږ خلاص کړي داخلو
زنده پر دغه چوک بهکه ډیر ټکرونه کیږي چې رخصه ولادي د قانون مخته ډیر ولادي ډیر راشل جوړ کړی دی او دا چوک هر وخت باندې ډیر زیات راشي مرسکلان ټکرونه ډیر زیات کیږي په شوالي سمدا هله چې د راش کنټرول کی زره.
یو شمیر موټر چلوونکي هم په شار کې د غاڼې ګونې ل زیاتوالي نه خوښتي. دوی وایي ک د پارکینګ لپاره منظم ځایونه وټاکل سي د ترافیکي ستونزو او ګډوډي مخنیوي به وسی.
یوازې زه نه، هر موټروان په تکلیف او مشکل سره اخته دی د رش د وجه څخه. هر موټروان په تکلیف او ډېر مشکل د خپل ځای پر ځان رسېږي. نو حل لارې ترافیکو باندې اړه لري چې دوی تمځایونه جوړ کړي د رستورانو مخته، د هوټلانو مخته، د مارکیټو مخته، چې خلک په ډېر اسانچا سره خپل ځان در خپل مزله ورسېږي. نو ترافیکي پیښې زیات بس د رش د وجه څخه پیښېږي.
که اوس مثال د شکاپر وځي چوک دی، نو پر دغه چوک باندې بیخي ډېر زیات رش دی، چکرم مې سره ځي، نور مشکلات هم مې سره ځي. نو باید چې اوس موږ په ښار کې ترافیکونه زیات شي، ترافیکي وسایل ورته برابر کړي لکه اشاره دي، نور مزمات.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د کندهار ښاروالي مسولین وایي د ښار د نظم د شوالي او د ترافیکي ګڼې ګوڼې د کموالي لپاره کمپاینونه پیل کړي دي. د ښاروالي ویان سیف الله عاصم وایي د ترافیکي ستونزو د حل لپاره پر ځینو سړکونو پر یو طرف اغزن جمپونه لګول سوي دي او ښاروالي پریکړه کړې چې دا غستون زبه په اساسي ډول حل کړي.
د ښاري نظم د چنګښ په مخه مو د ښار هغه واټونه پیاده روونه چې هغه د لاسي ګاډیو په توسط باندې بنسي او یا هم دکاندارانو پر پیاده روونه باندې د خرڅلاو توکي شو د هغوی مخه مو تر ډیره حد نیولې ده او دا هڅه لا جریان لري. بل د ښار په مهمو مرکزی بازارونو کې مو اغزلرون کې جمپونه نصب کړي. مخکې چې دغه جمپونه نه و په دا یو طرفه سړکانو باندې به د دواړو خواو څخه موټران را روان و، ډېر زیاته بې نظمي به جوړه کړې و. نو د هغوی د مخنیوي په خاطر مو دغه اغزلرون کې جمپونه نصب کړل. دې جمپونه ډېره ښه نتیجه ورکړې ده.
د کندهار ښار اوسیدونکي د ښاري نظم لپاره د پارکینګونو، د ریړۍ چلوونکو لپاره د ځانګړو ځایونو جوړولو، عامه پوهاوی او ترافیکي قوانینو د تطبیق ترڅنګ د اغزن جمپونو او سړکونو د ویش او عامه ترانسپورت سیستم د پیاوړي کولو غوښتنه کوي ترڅو خلک د شخصي موټرونو پر ځای بسونه، ټیکسي او نور وسایل وکاروي. خلک د غراز د نور پرمختللو شارونو په ډول د تخنیکی حل لارو یا سمارټ ټرافیک سیستم لکه د اشارو، څراغونو، کامرو او د ټرافیک څارنې سیستمونو د لګولو وړاندیز کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
روزګان ولایت د افغان اسري مشت د ټولن مشر نن دغه خبرې په روزګان ولایت کې چې باندې سلور سو کورنۍ سره د مناسبت ویش پر مهال کړی دي. نو موري وای یادم رسته د قطر واد لغه شوې چې نن ورځ په دغه ولایت کې پر بیوازلو کورنۍ ویشل شوې. بلخوا کورنۍ چې مرستې ترلاسه کړي خو خادي نه دي او وای چې مرستې ته زیاته اړتیا ده. په دغه نور چې زیاته راپور کې
اخوا تور ته ودرې جوړه ک
عبدالبصير
دا حاجی صاحب راسته بغل ته ودرې اخوا ته ورسی بس دغه ځای سیدی
حاجی صاحب
دا د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ شار کې د افغاني سری میاشتي د ټولنی دفتر دی. دغه دفتر ته سلګونه کسان نن د مرستي د ترلاسه کولو لپاره په لین کې ولاړ دي. د ورزګان ولایت د افغاني سری میاشتي د ټولنې مشر مولوي ثناالحق حقانی وویل چې نن دی په دغه ولایت کې د 415 بېوزله کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته کړې. نوموړی وایي چې یا د مرسته د قطر هیواد په مالی مرسته سوي او د دوی په تخنیکي همکاري نن تر بېوزله کورنیو پورې رسول کیږي. ښاغلی حکانی وویل چې په دې مرسته کې غوړي، وریجې، بوره او یو شمېر نور خوراکي توکي او غیر خوراکي توکي شامل دي.
مرسته مرسته د قطر د هیواد څخه راغلې ده. 415 کورنۍ د فارد روزګان ولایت سره مشتر راغلې ده. 500 کیلو وړي دي، 500 غوړي دي او څلورش شارې شپږ دغه دی ورجې دي او بوره ده، شنه چای دي، دغه ده لوبیا ده، مالګه ده، دا کټان سره ملګری دي. به خډیر شانې بده یو کټ تقریبا 8000 افغاني قیمت لري.
د افغاني سری میاشتې د ټولنې دغه مشر د نړیوالو موسساتو او نورو خیریه بنسټونو غوښتنه کوي چې په ورزګان ولایت کې د بېوزله کورنیو سره مرسته وکړي. هغه وویل چې موسساتو او خیریه بنسټونو تر ټولو دغه اړمن کسان چې په ورزګان کې دي له پامه غورځولې دي، ځکه د ده په خبره چې د ورزګان خلک زیاتو مرستو ته اړتیا لري. دې زیاتوي چې د ورزګان خلک په دې وروستیو کې وچکالۍ او زیات ځپلې دي او یو مرکزی ولایت دی چې پکښې کې کار او کسب کم دی، نو خلک یې مرستو ته زیاته اړتیا لري. بلخوا هغه کورنۍ چې مرستې ترلاسه کړې هم خوشحاله دي او وایي چې یادو مرستو ته یې زیاته اړتیا لرله. د دې له ډلې دریو تنو په زل کریم، حمید آغا او غازی الله چې د مرستې ترلاسه کولو لپاره د ترینکوټ په ښار کې د سری میاشتې دفتر ته ورغلي وه داسې وویل.
سری میاشتې دفتر ته موسسې ته نو موږ وروره ډېر احتیاجمن یو، ډېر احتیاج لرو. زه په خپله په کور کې نه نپاره په دغه نه نپاره کې ما اوس شل مانه وړه په کورو کلي کې په من و نیمني په پور راوړي دغه نه شی ما نه درلودی چې ما دا یالته یو شی ورپخ کړی وای. نو کور یې دغه دفتر ودان، کور د دغه سری میاشتې ودان چې زموږ سره دا مرسته وکړه، دا مو حساب موږ ته راکړه.
ګزاب ولسوالۍ زه راغلی یم دلته تیرې خیر آباد کې پروت یم، خو بیخي سخت مجبور یم. پکا داسې وچ وړه و د یوې میاشتې خوراکه لرم، نور شی ستام نه کار ډېر سره کمزوری دی. در مسلمانه سره د مسکینانو سره غریبانو سره کومک وکړي ده د مرستې والا ګړه دغه مجبوره خلک دي لکه زه زیات
د مسا موږ ته راکړه. موږ ډېر زبېدلي وو، اوریا ډېر سره ستړي وو، دا ولس سره ستړي وو، د هر چا ته چکاټ کړی دی، د هر یو ډېر سره ستړي دي. دغه دی همدې سړي ته نه دي ورکړي چې اوس یې کار برابر دی، ضروریات ورته لري په دروژه کې وروره، دا ډېر شی دی نه دی.
دا په داسې حال کې دی چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په خپل وروستي راپور کې ویلي چې د دوی ځینې بشري پروګرامونه د زده کړو، خوارځواکۍ، مرستو، روغتیا او په افغانستان کې د اړمنو خلکو لپاره د سرپنا په برخو کې د 2015 کال د جنوري او مارچ ترمنځ د تمویل کمښت له خطر سره مخ دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یې غوا مې مال مې ټول مې در بدر
رسول له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې مې دار او کاغذ لې نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور مې دار کړې
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
سمون پختو خبر مجله پای ته رسیدي. خو دري خبر مجله سم کم کار شک پر احمدي تاسو وړاندې کی سلامونه احمدي سي.